دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د ماسپښین درې بجې سوي دي. زه بوریوال کاکړ مو په دې ساعت خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو، خو تر هغه وړاندې به خبرونه واورو چې زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په کورما کې د دوو قبیلو ترمنځن خطو کې مرګ جوړه شوې ده. په پاکستان کې د کورونا ناروغانو شمیر له 2,09,000 اوخته ده او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر د امریکا له بهرنو چارو وزیر سره خبرې اترې کړې دي. د خبرونو تفصیل په کورما کې د ابراهیم زو، بالش خیلو او پاړه سمکنیو قومونو ترمنځ له درې ورځو راهیسې جګړه روانه ده چې پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي. چارواکو د جګړې د ځای مرغۍ چینې خلکو مشال لیډیو ته ویلي چې د ځمکې د ملکیت په سر راپورته شوي دي. انخته کې له دواړو خواو 40 کسان زخمیان شوي هم دي. پرون د کورمې خلکو د دې جګړې ودرولو لپاره له حکومت د مرستې غوښتنې په لړ کې په پیښور کې مظاهره کړې ده. د کوزې کورمې اډیشنل مرستیال کمشنر هارون یوسف نن مشالې ویل دوی کوشش کوي چې دا جګړه د مذاکراتو په کولو سره ودروي. د خیبر ضلع د باړې عرفان الله د وژنې خلاف احتجاجي پرلت نن په اتم ورځ هم دوام لري. د پرلت مذاکراتي کمیټې چې پکې د فاټا سیاسي اتحاد مشران او فعالان شامل دي وای د پیښور کمشنر امجد علي خان ورته نن د ملاقات پر مهال ویلي چې د نوموړي کورنۍ ته به مالي معاوضه ورکړي، د تعلیم په محکمه کې به د هغه نوکري برقرار وساتي او د دې پیښې په راپورټ درج کولو کې به هم ورسره مرسته وکړي. خو د دې کمیټې مشرانو امجد علي خان ته ویلي احتجاجي ناسته به هله ختموي چې عرفان الله د وژنې تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن جوړ شي او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو ډاډ ورکړل شي. د باړې دېرش کلن ځوان عرفان الله پلار داوه کړې ده چې زوی یې د مئی په آخري ورځ د جمرود نه لا درکه شوی او د جون په درویشتمه یې پولیسو ورته مړی سپارلی. ورته ویلي چې د پولیسو سره په مقابله کې وژل شوی دی، خو کورنۍ او پلار یې د پولیسو دا اداره د ویو وایي پولیسو سره په حراست کې وژل شوی دی. په پاکستان کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر د 2,09,000 او 390 واوخته. د دې وایرس په اړه شمیرې خبرونکي حکومتي ویب سایټ لیکلي چې نن یعنی د جون د 13 تر سهاره پورې له دې وایرس سره 3,304 کسان مړه شوي دي، خو 3,095,500 کسان رغېدلي هم دي. بلخوا په نړۍ کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر له 1,02,00,000 اوخته دي. په دې اړه شمیرې خبرونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې نن یعنی د جون دیرشمه پورې 5,04,905 کسان له دې وایرس مړه شوي، خو له 250,000 زیات رغېدلي هم دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. افغان طالبان وای په قطر کې د دوی د دفتر مشر مولا غنی برادر او د امریکا بهرنو چارو وزیر مایک پومپیو ترمنځ په خبرو کې د بین الافغاني مذاکراتو په شروع کولو خبرې شوې. د دې ډلې یو ویان سهیل شاهین نن په ټویټر لیکلی چې د پومپیو سره د ویډیو کانفرنس په مهال مولا برادر ویل چې د دوی د حملو زیاتېدو سبب د افغان پوځ لخوا د نورو پوستو جوړول او عملیات دي. تر اوسه امریکایي چارواکو د دې ویډیو کانفرنس په اړه څه نه دي ویلي. سکال د فروری په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ شوې د سولې لوزنامې تر مخه به افغان حکومت 15,000 طالب بندیان او طالبان به د افغان حکومت زر تنه قیدیان خوشي کوي. د افغانستان ملي امنیت د شمیرو تر مخه دوی تر اوسه 3,900 طالبان خوشي کړي او نور هم خوشي کوي. دا راز طالبان ویلي چې دوی تر اوسه د افغان حکومت خواوشه 900 کسان له خپل ولکې آزاد کړي دي. د امریکا په ایوان نمائندگان کې د ریپبلیکن ګوند غړي غوښتنه کوي چې که په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژنې په سر د روس لخوا د پیسو یې خودلو په اړه رپورټونه رښتیا وي نو پکار ده چې د ماسکو پر ضد اقدامات وشي. پرون وروسته له هغې چې د ایوان نمائندگان غړو ته په دې اړه تفصیلات ورکړل شو، میک تانبری او لیز چینی په یو بیان کې وویل د څه مودې راهیسې دا واضحه شوې ده چې روس په افغانستان کې د امریکا خیر نه غواړي. دا راز د ایوان نمائندگان نورو دوو استازو مایکل مک ډال او ایدم کیننګر هم په یو بیان کې ویلي چې که په دې اړه خبره شوي ریپورټونه رښتیا وي نو په کار ده چې د ټرمپ انتظامیه د پوټین رژیم خلاف فوري او سنجیده اقدامات وکړي. ټاکل شوی چې نن په یوه نمایندګان کې د ډیموکرات ګوند ځنو استازو ته هم په دغه ریپورټونو په هکله تفصیل ورکړل شي. بلخوا په واشنگتن کې د روس سفارت دا ریپورټونه رد کړي دي او دغه تورونه یې بې بنیاده او بې نومه بللي دي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې منور شاه وړاندې کول. د خبر پښتونخوا په کورمکی د دوو قبیلو ترمنځ د مځکې پر سر په جګړه کې لږ تر لږه اته تنه وژل شوي دي. د یادې سیمې یو ټولنیز فعال وایي
جنگ وهلي خلک یو مونږ ته پته ده چې جنگ طبیعي راولي نو انتظامیه باندې دغه کوو چې تاسو د تاریخي کردار ادا کړئ.
د پاکستان اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې ده. خو د سیاسي چارو یو کارپو وای
دا یو کمزور حکومت دی، بے ثبات حکومت دی، دوباره کې افغانې به وقتا فوقتا خوریږي. مگر اپوزیشن پارټي هم تر اوسه پورې راپاسېدلې نه دي، جدوجهد نه دی کړی.
د بلوچستان اپوزیشن ګوندونه وای دوی د صوبایي حکومت لخوا د راتلونکي مالي کال لپاره وړاندې کړی بجټ نه مني.
دا یو عوام دشمن بجټ دی. د دې بجټ یو عوامي پذیرایي نشته. بجټ مکمل طور چې دی دا د چند خلکو دی.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور ریپورټونه او تبصری هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې د خیبر پښتونخوا په کورمکی د مځکې پر سر د دوو قبیلو ترمنځ جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه اته تنه وژل شوي او شل نور ټپي شوي دي. ځایي اوسېدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دې منځ کې د منځګړتوب وکړي او د دې جګړې د درولو هڅه دي وکړي. طارق ورغزی نور حال راکوي.
د کورمې په مرغې چینه کې د ابراهیم زو او بالشخیلو له پړه چمکنیو سره شروع شوې جګړه لا هم روانه ده. دا جګړه د اتوار په ماسپخین د یو فریق لخوا په متنازع ځمکه ټینټونه په لګولو شروع شوې چې پکې د غوټو او ورکوټو وسلو استعمال خپ آسا د دوکه کیږي. تر اوسه په دغه جګړه کې د اف سی ځواک یو سرتیری په شمول اته تنه مړه او تر شلو زیات زخمیان شوي دي. د دغه جګړې پر ضد یو شمېر مدني فعالانو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاجي کیمپ لګولی او هغوی وایي تر څو چې هغلته امن نه وي راغلی خپل احتجاج نه پرېږدي. په احتجاج کې شامل یو مدني فعال احسان الله احسان وایي
جنگ وهلي خلک یو مونږ ته پته ده چې جنگ طبیعي راولي نو انتظامیه باندې دغه کوو چې تاسو د تاریخي کردار ادا کړئ او
دلته امر به ممکنه. تیر ورځ حکومت ډیر زور لګولی و چې دا جګړه ودروي خو چې کله په ګوډکی کې له یو مورچې پر امنیتي ځواکونو ډزې وشوې او یو سرتیری وشتلو نو ټول کوششونه ناکامه کړل. د سید کرم انور شاه زغیم د جګړې لامل دا ښیي چې حکومت د شخړې حل په راوستلو کې له بېغورۍ کار اخیستی او بله دا چې دواړو خواوې د مذاکراتو پر ځای جنګ ته ترجیح ورکوي او اخیری دا پټ طاقتونه نه غواړي چې سیمه یې په امن کې پاتې شي.
او دیتا د مذهب رنگ د مذهب نامه هر کی زویر نکړلی شي. حکومت خلکو جنگ شروع کړی دی. هغوی ته پکار دی دا غلطي نوره مخکې بور نه شي او بس په دې ځای باندې سټاپ کړي مذاکرات او امن طرف ته
راشي. تر دې هر څه چې هغلته د امن سپینه جنډا وګرځول شو او په جماعتونو او امامباړو کې د جنگ ودرول لپاره اعلانات وشول خو بیا هم دوه نفرکین له مورچو نه راکوزیږي او جنگ ته دوام ورکړی دی. د کوزي کورمې ایډیشنل مرستیال کمشنر یوسف هارون وایي دا مني چې تر اوسه جنگ نه دی ودرولی خو کوششونه لا هم جاری دي او زیاتوي چې ډېر ژر به د سیمې امن یو ځل بیا په بحالولو کې کامیاب شي.
زمونږ ټول مشران ته انوال دي ان شاء الله لا بخير وکي. زمونږ مطلب چې څوره هغه لا انفورسمنت ایجنسیز ولا کسان دي او کا وی چې لکه مطلب دا زمونږ انتظامیا دی او کوم پولیس دی کنه نو ان شاء الله وی چې ټول خپل خپل حساب چي او ان شاء الله راغون شي دي ټول ان شاء الله امید دي چې سهل به وي.
په کورما کې د مرغې چینا سیمه داسې ده چې پر شاملاتیزم کې تر قانونو رهسې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ داوې روانې دي. پر یاد ځمکه مخکې هم سوغارې جګړې شوې خو تر اوسه حکومت د یاد شخړې مستقل حل نه دی وستلی. طارق ورغزی مشال ریډیو پېښور.
بل پلو د باړي د خبر په باړه کې د وجلسوي ځوان عرفان الله د پیشي د عدالتي پلټونو او نور غشتونو په لپاره احتجاجي پرلته مذاکره روان دي. مذاکراتي کمیټي نن د پېښور کمشنر سره لیدلي او خپلې غوښتنې او ورته وړاندې کړې دي. د احتجاجي پرلت مشران ویلي دوی به ورسره نن بله ناسته هم کوي او که خبرې ورسره کامیاب نه سوي نو پرلت به له باړي څخه پېښور ته وړي. فرات شنواری نور حال رکھوی.
د خیبر سیاسی اتحاد غړو او فعالان ویلی چې د دوی مذاکراتي کمیټې مشرانو نن د پیښور کمشنر امجد علي خان سره لیدل کاته کړي. دوی وایي کمشنر ورته ویل چې د پرلت ختمولو په صورت کې به د عرفان الله کورنۍ ته معاوضه ورکړل شي او په تعلیم محکمه کې به نوکری بحال وساتل شي او د دغه پیښې د اف آی آر په درج کولو کې به هم ورسره مرسته وکړي. خو ځینې داسې تکنیکي لیشتہ چپاغی کی مرستہ نشکڑے. بلخوا احتجاجی پرلت مشران وای دوی ورته ویل چې ترغی پرلت نه ختموي چې ترڅو د دغه پیښې د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن نوی جوړ شوی او عرفان الله بے ګناه نوی تسلیم شوی او په دې پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکولو باور نوی ورکړل شوی. د احتجاجی پرلت مشران وای د پیښور کمشنر سره لا هم خبرې اترې روانې دي او که خبرې اترې ورسره کامیاب نشوي نو دغه پرلت به د باډې نه پیښور ته وړي او هلته به د خیبر پښتونخوا صوبایي اسمبلی مخې ته لګوي. نن په اتمه ورځ هم د باډې په خیبر چوکي د عرفان الله د پیښې پر ضد احتجاجي پرلت دوام لري. د سیاسي ګوندونو مشران او فعالان ورته وخت په وخت ویناګانې کوي. وایي د وژل شوي عرفان الله کورنۍ سره دې انصاف وشي. په دې احتجاجي پرلت کې موجود یو فعال دولت شاہ اپریدی مشال ریڈیو توائی
چې عرفان الله کم معلم و استاد و دل د د د د کیس چې کم دای اف آی آر د درج کړی شي. دوما د مونږ غوښتنه دادو چې د عدالتي انکوایری جوډیشری انکوایری د جوړه شي په دا باندې. وسره وسره چې کم دای دغه شهید چې کم مرګ شوی دی د ساز دی ور کړی شي. وسره وسره چې په دا قتل کې په دا ګناه قتل کې د سی ټی ډی محکمې کم خلق ملوث دي هغه له دې قانون ورته کې سزا ورکړی شي. او وسره وسره د مونږ د خپل دا وخت دی چې د خیبر ضلع نه علاوه څومره نورې محکمې دي لا انفورمنس ایجنسیز دي هغه د دلته مارسي دلته د ضلع ادارې شته دی هغه د کار لري. وسره وسره د شهید چې کم کورودانه ده بچی دي د هغه د کفالت دپاره او د تعلیم دپاره د سرکار چې کم د ګامونه اوچت کی او په مستقبل کې دغه شانتي کې ناخوشګوارا دی واقعو روکتام دی پارا چې کم د اقدامات پورته کړی شي.
هلته موجود ځنې نورو کسانو هم خپل خیالات صدا سي سرګند کړل.
ایما نما عرف الله فریدی دا اوس د پرایویټ سکول اسوسییشن د پریس او انفارمیشن سیکرټری ما چې کوم د سکولز پرایویټ سکول اسوسییشن دی یا د دې کمیټې سره دا مطالبه دي چې د دې چې کوم د عدالتي تحقیقات وکړل شي او دا د پټاګه کړل شي کدا مجرم وي او عدالت دا مجرم وګرځولو نو واقعي چې بیا مونږ منو. خو که فرض کړه دغه شانت کې غیب د عدالت لاندې کاروایی نه کیږي او خلک دغه شانت کې غیبیږي او بیا مړی را پیدا کیږي نو د ریاست لپاره او د قوم لپاره بالکل د پریشانی خبره ده.
خلیل اوس زموږ مطالبه دا ده چې یاد د دخسړی اف آی آر کټ کړی شي یاد یې مونږ ته د ثبوتی راکړي چې دا د شتګرد وو په کم کم کیس کې ملوث وو کا بیا د شتګردی نشي مسبته والی نو دغه د بیا شهید نوم ورکړي شي زموږ نه را دا ټاپل لري شي خاص کر د کبایلونو نه را دا ټاپل لري شي چې بس اون ولي وو بیا یې چې دا د شتګرد وو دا د شتګردی ټاپه زموږ د ځان نه لري کې دل غواړو مونږ پوره من شهري یو.
د عرفان الله پلار لایکشا اپریدی دا وکړي چې زوی د مئی په اخیری ورځ جمرود نه لا درکه شوی وو او د جون په دروشتمه نیټه ورته پولیسو مړی وسپاره او د ته ویل چې دا دوی سره په متنو غازی آباد کې په یو وسلواله نخته کې وژل شوی. د جون په دروشتمه نیټه د پیښور د تراګرۍ ضد څانګې سی ټی ډی په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې دوی د متنو په غازی آباد کې لټون د عملیاتو په وخت څلور تراګر وژلی وو چې یو پکې عرفان الله هم شامل وو. خود نوموړي کورنۍ او پلار د پولیسو دا ادعا ردوي او وایي دی د مخکې نه ورکړل شوی وو او د پولیسو په حراست کې وژل شوی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریڈیو دا.
مشال ریڈیو ته خوښ یست. د شمالي وزیرستان د میرانشاه بازار دکانداران او تاجران یو ځل بیا په احتجاج دي. دوی وایي چې له شپږو کلونو وروسته هم د ډنګو دکانونو، مارکیټونو او خاوري سوي سامان مرستې جاري سوي، خو انظامیه یې لا اورویشل نه پیلوي. دوی له حکومت څخه د تاوان دوی وایي چې تاوان ډیټا او معلوماتي حکومت په خپل جوړ کړي او لاسلیک کړي وو. نور تفصیل عمر دراز وزیر رقمی.
دا غونه د میرامشاه بازار غ دکاندارانو تاجرانو د غونډې دي چې میرامشاه کې د دوی لپاره د ډنګو مارکیټونو او خاورې شو سامانونو په مت کې جاری شوې مرستې یو ځل بیا ځنډول شوې. دوی وایي شپږ کالونو نه په احتجاج ول، یو ویش عربا تاوان یې شمارل شوی و چې دولت یې ازاله پنځه اربا جاری کړي. دوی ومنلې په بیا بیا دولت تصدیق وکړ، ډیټا یې جوړه کړه، نن ورته جاری شوې مرستې نه ویشي. سید ایوب خان وایي چې د یو ویش اربا تاوان په ځای دولت پنځه اربا شپږ اویا کروڑه مرستې جاری کړي او نن انتظامیه هغه خپلې مرستې نه ویشي.
دا په اپریشن سے جے بی پی سره بری پای نقصان شوای وو څه څه ورا باندې ډیټا جوړا شو. خو د حکومت بار بار سولې چې یاره حکومت کمزورې ده، حکومت سره پیسې نشته. هغه کی سره بری پای نه نن 5000 چتر بری پای جوړې شو. له بیا یې د دې میرم شاه تاجرون دي ګاو سره اومنه نه چې بار بار باندې دا ډیماند میلو نه کړی چې دا پیسې نشته، چې کی نشته کا پیسې شری کا دي کندور غریب دا قرض وړای دا بیروزګار دا حکومت کله یو
روف خان وای کما ڈیٹا چے جوڑا شوے انتظامیہ پخپلا پوار وار تصدیق کڑے لاسلیک کڑے، نن بیا د تصدیق په نوم د دوی مرستې ځنډولې شي. د بازار ړنګولو سره یې هر څه خاورې شوي ول. نن خپل کاروبار څنګه پیل کړي چې په نوم یې راغلې مرستې نه ورکوي.
خان بدر پولیٹیکل سمرا سٹاف تا کیلے والا دے سول ریپیکیشن قرآن شریف یکشن سو کہ دے کیم نمونا مطالبہ و آغا پو میش تیرے کر میش دی کن برونے آغا صفوی ویر کرا ڈیٹا جوڑا کرا دوی اوے چی دا ڈیٹا حکومت خواشا دو تو سا خواشا دو میش رتا ہوئی چی بلکل حکومت دو سا خطینا وکل چی کینا افتتا و شوا ایر آبادا میچ کلا ورا ورس بھی تیار تکشن سل تو دی کون دے چیرے وو سمرا مول وو پشے چانا دے مول اوڑلو آدی کون سے پوٹا ہو چاہے چانا دور اوڑل آسنا می میر بتا ہوئی چاہے خدای بان گونے میس کوئی تو دا سے واسطی چے بس شیرام اوڑا میر بھی کا نینا پی دینا آ میز ویر پودیس وال این آباد دائی پر اوڑا میز نا خار سا یہ ویر سا ایس میز تسائی ویر اوڑا اس کی خار سا خوبر سارا خوبری دی.
یو بل تاجر امشاد الاوائی چې دا انتظامیه په ژمنه احتجاجونه ختم کړل، پیسې ورته جاری شوې، نن بیا ورته نن سبا کوي. نو آیا دولت په خپل جوړ کړی ډیټا یقین نه لري؟ کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي نه وپوښتل، نو دوی وویل چې د دوکاندارانو د تاوانونو د تصدیق عمل روان دی. زنه چې کونه تیار شوي زر به یې ویش پیل کړي، خو که چرته اضافي تاوان لیکل شوی وي نو تصدیق یې لازم دی. د میرامشاه بازار دکانداران تاجران وایي چې دوی کله خپل تاوانونه وشمارل نو یو ویش اربا تاوان یې شمارل شوی و چې دولت غوښتنه وکړه او دغه تاوان یې پنځه اربا ته راوستو. دوی ورسره متفق شول چې سناسه ازاله یې هم قبول کړه، خو نن انتظامیه چې په خپله تیاره کړې لاسلیک کړې په هغه ډیټا باندې هم جاری شوې مرستې نه ویشي چې راغلي پیسې د شپږو میاشتو نه پرتې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د شوکدر او مومندو د موټرو مالکانو له پرون راهیسې احتجاج کړی او خپل ترانسپورټ یې پر کور درولی. دوی وایي حکومت ورته ویلي چې له پېښور او رولپنډۍ او مومندو د موټر اډه به وچې ولې نومې سیمې ته انتقالوي. د دوی په وینا دا له شوکدر څخه 4 کیلومتره لري یو غیر آباد سیمه کې ده. د کمشنری انظامیه شوکدر وایي چې د اډو د انتقال پریکړه 2 کال وړاندې شوې وه. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
په شوقدر کې د ګاډو د اډو ځایونو بدلولو په ضد ډرایورانو احتجاج کړی او خپل ګاډي په کورنو کې ودرولې دي. دوی د خپلو ډرایورانو او د ګاډو د اډو د مشرانو یو اتحادیه هم جوړه کړې چې ګنې په حکومت زور راوړي چې د ګاډو اډه د شوقدر نه بهر ونه باسي.
زمانم حاجی ګل دې نوکال ته ګاډو والا ولاړي نو اسې په زول به ولاړي ټول ورځ به تیرې مازیګر ماخام به واپس خپل کورونو ته ځي. یو خو هغه د مزدوري سلسله ختمه شوه.
د حکومت لخوا ویل شوی چې په بازار کې د ګاډو د اډو د وجه هر وخت سړکونه بند وي، خو ډرایوران وایي چې سړکونه کارخانو ته کاڼي وړونکو ټرکونو بند کړي وي چې متبادل ورسره کومه لار نشته. یو ځوان چې د شوقدر اوسیدونکی د عمران نومېږي او پېښور کې سرکاري نوکری کوي. د هر ورځ هم په دې ګاډو کې سحر ډیوټۍ لذي او مازیګر واپس راځي.
هلته به ګاډی مونږ کوزې به ګاډی مونږ ته نه ملاوېږي. د شپې خبره جیبونه والې کېږي، اوس مریض در سره شوګي کېږي. مریض ما سره سي زه به کم زیاته رسوم. رکشې ما ته نه مزو چې پالته کوشم زه به کم زیاته رسوم.
د شوقدر بازار د لوی چوک نه 4 سیمو ته لارې وتلي او دغه احتجاجانو په وینا چې د ګاډو نه علاوه پکې د میوو او سبزیانو خرڅون کې ریړو هم هر وخت ګڼه ګونه جوړه کړې وي او لاري بندې کړې وي. یو سپینګر شمشاد د شوقدر نه پېښور ته روان و، خو د هړتال له وجې ورته ګاډی نه و میلاو شوی. خو دی بیا هم د ګاډو والاو د غوښتنې سره متفق و.
سره د وړو مې زنانه ولاړي او دا به زه بیا چنچې کښې شلشل ورکوم. مالې کومې پاټې سر را کړي دي چې دوی به زه په چنچې کښې سوروم. هغلته دا غاړه غوټي چرګې م وسره دوه او چې ایله هم را سره دا به دا غاړې ته بوزم. غاړه کښې مالې څوک دغهکي
د دغه ګاډو والاو نن په محمد غلنۍ کې هم خپل احتجاج وکړ. ولې بلخوا د اسیسټنټ کمشنر شوقدر او د تحصیل انتظامی شوقدر په وینا چې د پېښور او مومندو په شمول د باجوړ او نورو سیمو ټولې اډې به وچې ولې نومې سیمې ته انتقالیږي او دغه سیمه د شوقدر بازار نه 4 کیلومتره د پېښور په طرف آباده ده. دوی وایي د اډو د انتقال فیصله حکومت 2 کاله وړاندې کړې وه. شانواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خیبر پښتونخوا سره د زمکېډو 2 کال تیرېدو باوجود هم په قبایلي ضلعو کې عدالتونه نه دي جوړ کړل سوي. د پېښور هایکورټ وایي صوبایي حکومت ته یې لیک استولی و چې په قبایلي ضلعو کې دي عدالتي ډانچه قایم کړي، خو د دوی په وینا صوبایي حکومت په دې لړ کې ځواب نه و ورکړی. خو د مشال ریډیو سره په خبرو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند یو غړي اقبال آفریدی ویلي چې د دې لپاره یې پیسې بیل کړي دي. نور تفصیل مجید بابر راکوي.
د پېښور هایکورټ وایي چې په قبایلي دلو کې د عدالتي ډانچې جوړولو په موخه 10 میاشتې مخکې صوبایي حکومت ته یو لیک استولی و، خو تر دا مهال ورته ځواب نه دی ورکړل شوی. د جون په 28 له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پېښور هایکورټ رجسټرار خواجه وجیه الدین وویل چې هایکورټ په دې لړ کې ټولې تیاری مکملې کړي دي، خو د صوبایي حکومت لخوا د ځواب نه ورکولو تر شا د وجوهاتو په اړه سنشي ویلی.
دا مهال په قبایلي ضلعو کې 250 جوډیشل افسر افسران کار کوي په ابتدایي توګه دغو افسرانو قبایلي ضلعو سره په نږدو ضلعو کې کار کاوه بیا ورو ورو په قبایلي ضلعو کې دننه چې موږ به کومه ودانۍ ترلاسه کړه او یا به موږ ته حکومت کومه ودانۍ راکړه نو هلته به منتقل شو خو تاسو ته دې معلومه وي چې تعمیرات وخت اخلي تر کومه چې د تیارۍ خبره ده نو زموږ له طرفه ټولې تیارۍ پوره خو بیا هم د هر څه لپاره پیسې پکار دي او د پیسو انتظام کول زموږ کار نه دی
د 2010 کال د جنوري په سلی اجتماع وفاقي حکومت قبایلي ضلع د خیبر پختونخوا سره زم کړی چې له مخې د عدلیې مقننې او انتظامي بنیادي ډانچه قبایلي ضلعو ته د غزولو پریکړه وشوه خو د پېښور های کورټ د رجسټرار په خبره د دوو کالو تیرېدو باوجود د عمل د ځنډ ښکار دی دا چې د دې ځنډ تر شا څه وجوهات دي له خیبر قبایلي ضلع نه منتخب د تحریک انصاف ګوند د قامي اسمبلۍ غړي اقبال پردي د جون په 1/10 مشال ریډیو ته وویل په زمشو ضلعو کې د عدالتونو د ودانیو جوړولو لپاره پیسې ایښودل شوي دي
په حیدرآباد کې زموږ جج ناست دي چې څومره کیسز دي د هر پارټ لپاره په مختلفو اضلاع کې ناستې لکه په ملاکنډ کې بیل ناست اوس اندرون چې کومه هغه دی نو د هغې دپاره حکومت پالیسي جوړه کړې ده پانډ ایلوکیټ شوی دی بلډینګ جوړېدو دپاره هر یو سیستم جوړ شوی دی خو لکه میکانیزم برابر دی کیسونه روان دي او په دې کې پراپر حکومت چې کوم دی لکه د کوم مراحل نه تیرېدو هغه تاسو خپل وکتل چې اول پکې د اختیاراتو مسله وه بیا پکې کوټ پیسله را لګ نو هغې نه پسوس انشاءالله ولدي هر څه چې لایق کېږي او کوټ خو یو اهم کردار دی په هر معاشره کې په هر ګورمنټ کې او د قبایلي علاقو دپاره خو د انجمام نه پس د کوټ ډیمانډ د ټولې فاټه د عوامو چې کوم دی غږ او اواز دی د خواندرون کہانی بس تر دېغه پورې دا چې تر اوسه پورې چې کوم دی لکه دا بجټ پاسي نو زه وایم چې د دې دپاره بلډینګ او دا ټول معاملات منظم شي
خیبر پختونخوا حکومت وایي چې د قبایلي ضلعو لپاره جوړ شوي عدالتونه د یادو ضلعو نه بهر کار کوي او ولس ترې ګټه اخلي خو د تیرانا د خیبر پختونخوا د وکیلانو د اتحادیې یو مشر محمد طارق اپریدی وویل چې که حکومت غواړي چې قبایلي ولس د پاکستان عدالتي نظام نه خبر شي او اعتماد یې پر پوخ شي نو په قبایلي سیمو کې دننه عدالتي ډانچه جوړول ضروري دي
چرته اننه عدالت نه وي نو هغه کې قیدی خوري دي کنه لکه عدالت ته هر سړی خو مالدار نه دی چې په موټر کې درځي نو مطلب هغه د پر عام ترانسپورت اپروچ کال په ټایم کورس سره څه ده دا ډېر هوی دا ډېر زیات فائدې بل نه چې زموږ هغه خلک لا دت نه دي کورس سیستم سره هغه جرګه سیستم سره ده نو دا خلکو لا چې ته ذهن چینج کوي نو هغه ته پر بس یغه نه سیستم ورکول غواړي خو سیستم په تعالی هغه ټیم کې څور کول شي چې هغه لوکل شت ته لاړ شي تاسو ګوره چې هغه کې ټریډیشنل ټچ کله ټریډیشنل ټچ ته یو واسه هغه دا سره سړي واسه انتخاري
د پاکستان و قبایلی سیمې تر 2013 کال پورې نیخ په نیغه د وفاقي حکومت د تنظیم لاندې وي او د ځانګړي انتظامی او آئینی حیثیت لوجې قبایلی ولس د پاکستان عدالتونو ته لاسرسی نه لرلو او د اف سی آر د قانون لاندې به ژوند کولو دوه کال مخکې د سیمې د خیبر پختونخوا سره رم کېدو نه پس د هغه هیواد آئینی او انتظامی دایره کې راغلي اوس ولس غوښتنه کوي چې د ملک د نورو برخو په شان دي هلته هم عدالتونه پرانستل شي
مجید بابر شتاسته ریپورت وړاندې کوو د افغانستان په خوست کې میشت وزیرستان کډوال وای چې ل څلور میشتو رایسي ورسره د خوراکي او غیر خوراکي توکو هیڅ مرست نه دي سوي او ل دې کبل ل سختو ستون سره مخامخ دي بلوري ته ځای چارواکي وای نړیوال خوراکي پروګرام د روان کال د اول شپږ میشتو لپاره وزیرستان سره د مرستو پروګرام لري او دوی به د مرستو ویش ډیر زر پیل کړي نجیب الله خیل نور حال راکړي
په خوست کې میشت وزیرستانی کډوال وایي چې په تیرو څلورو میاشتو کې د مرستو د نشتون له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ شوي دي قومي مشر ملک حبیب خان مداخل مشال راډیو ته وویل په خوست کې میشت وزیرستانیو چې څومره ستونزې په دې څلورو میاشتو کې ولیدي دا شپږ کاله یې نه ولیدلي دی وایي پر دوی هر ډول مرستې مندي شوي خو د حکومت لخوا په مرکز او ولسوالیو کې ځایي خلکو ته مرستې روانې دي
په 2013 کال کې د دوه ټمپرېد لکه دا درې څلور میاشتې چې میشته ملاو شو په دا نامونه تکلیف میشته بیا نه دی ملاو شوی چې میشته نه نغدي مرسته نه چې کومه د خوراکي تیکې میشته ملاو شوی دي چې خوراکي مرسته سره کړې وي د مرستې لار نه میمي طریقه نه وي دا ځغ زه په دوه سره حکومت نه که په افغانستان په پاکستان باندې چې د ګلم خون لار ده د کار د پوره چې کومه دو په زر نه زر داوي ته خلوصه کو میډیا چې د خپل کرې ناستلي داسې وي چې تاسو درمیاسته چې اوس د استایتو سو خپل کړي ناتارځي د درمیاسته نه نه د شپږ کوله د مشپیراسول.
یو بل وزیرستانه کډوال مولوی احمد افغان ثاقب پر افغان حکومت او نړیوالو ډونرانو غږ کوي چې په افغانستان کې لمیشت وزیرستانه کډوالو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستي وکړي.
د افغانستان حکومت باندې زغاغ کو د نړیوال اډرانو باندې هم غاغ کو چې باید چې دی کم متاثرین مهاجرین د شمالی د جنوبی وزیرستان کډول پرته دی باید چې دا په نظر کې وسوتی د سره مرسته هم د خوراکي هم نقدي. افغانستان کې موږ چې کسي اوس هم د شپې ګولسواله ته ملستر غلیدو او دا متاثرین خلک د غاص پته شوی دی.
د ګلان کمپ اوسیدونکو ملک حاکمین چې په قاو مای زرمه دخیل دی وای
کڅلبین میاشتې شي کنه چې میشته اس مرسته نه ملويږي کنه میش په هر طرف د دولت نه افغانستان دولت نه کنه د انیسیار نه یا ډیبلټی یا نه راغادي کنه دغه نه میز خپل کومه غوښته ده چې میز د خلته تکلیف ته په میش کې لوږه تند خلته کنه میز د غوښتنه د دولت نه د وسره دولت نه پاکستان افغانستان د انیسیار نه قانوني لري د لورشي میز خپل وطن ته د لورشي میز غادي بونه سره د امداد وشه.
په خوست کې د لکنو ډبګي ذاکر خیل یو بل سیمه ده چې د وزیرستان یو کډوالو سلګونه کورنۍ پکې میشته دي. ولی زمان چې د وزیرستان د ټیټي مداخلو دی او په یاد سیمه کې اوسېږي وایي
دولت یې نسیار ولو ځای مستره د یوري په شګړان د سوي نه خې مستر چې کې من سیار ورکړي بود په ځا کړي دا خلک ډېر چاره ده چې د کسر امرسته وشي د نړۍ په بارا کې د ریپای د ناغدې چې کومه ماګ نشي دغه خلک مجبور دي دا چې ګیږي سګه کې حکومت سره وي د در سره وي په طریقه و جوړوي کوم نو سره راغیږي په منځ کې مرکه وکوي وایي ورته خوشاوي چې پکې ملر سلولم.
بل لوري ته ځای چارواکي مني چې وزیرستان یو کډوالو د ورستیو دریو میاشتو مرستنه دي ترلاسه کړي خو وایي چې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا وزیرستان یو سره د روان زګي دیسکال د اول شپږ میاشتو د مرستې پروګرام شته او ډیر ژر به دوی ته مرستې وویشل شي. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل
د دریو میاشتو کومکونه په خوا ورته توضیح شوی دي او د دریو میاشتو باقی مانده کومکونه به د شلو ورځو یا میاشتې په جریان کې دوی ته د توزیع لړۍ پیلېږي. د افغانستان حکومت پالیسي واضح ده چې موږ د دوی د پاتې کېدو په اړه هم کوم ملاحظات نه لرو او که دوی غواړي چې بیرته ستانه شي هم موږ ستونزه نه لرو کولای شي چې بیرته خپلو اصلي مینو ته ستانه شي.
د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان بیا وویل د وزیرستان یو کډوالو مشران دوی ته ورغلي ول. ولایتي ادارې ورسره ژمنه وکړه چې د ځایي اوسیدونکو سره په کېدونکو مرستو کې به هغوی شامل کړي او له بهرنیو چارو وزارت به هم وغواړي چې ډونرانو سره یوه ګډه غونډه ونیسي او هغوی وزیرستانیو سره د مرستو دوام ته وهڅوي.
دا مشال تر څنګ اوسه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
مشال ریډیو ته غوږی است. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ستاسو خبرونه وړاندې کوي. د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ. پته ده www.mashalradio.com. او سم دیوبل ریپورت پلور د بر سوات پولیس وایي چې درې ورځې وړاندې خوځخیل سیمه کې د غیرت په نامه دوو کسانو وژونکي یې نیولی او قانون مطابق به ورسره سزا کوي ورکوي او چلند به ورسره کوي. بلخوا په سواد کې پر لپسې د غیرت په نوم وژنو باندې د بشري حقوقو ټولنو د خفګان څرګندونه هم کړې ده. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
د بر سواد پولیس مشر ایس ایس پی پرمان خان سره د نورو پولیسو خبري غونډه کې ویلي چې تیر ونه کې پولیسو د سلورو قتلونو ملزمان نیولي چې پکې د جون په 18مه نیټه خوازخیله کې هلک او یو جنۍ په کور دننه د غیرت په نوم وجنه هم شامل ده.
ملزم تکم دی محمد علي اول دی فقیر ګل دا کوټنۍ دی کوټنۍ پیریا کې دا وقع شي وو پغې کې پولیس هغه د شپې شپې چې کوم ډیر بر وخت کې خطر روي وکړه اګه چې کوم دې ملزم گرفتار کو او علي قتل چې کوم دې اګه چې کوم ټوپک استعمال شي او غیم ته برامد کړی دي او ملزم چې کوم دې د پولیس مونږ سره په کسټډي کې دي هغه چې کوم دې خپل جرم زمونږ سره زمونږ د مخې منل دي او امید دي چې خطف تشته وږي نه هغه عدالت مخې ته نن چې مونږ پېښ کوو هغه چې کوم دې خپل جرم ومني
اس اس پی زیاته کړه چې د غیرت په نوم وجنه کې پولیس پریخ ده او دا کیس په د حکومت لخوا پولیس په عدالت کې وړاندې کوي.
غیرت په نوم چې څومره قتلونه کیږي نو دا د ګورنمنت ستراتیجی او پالیسی ده چې په هغه کې مستغیث کې می سرکاري چې په هغه کې مستغیث تکه موږ د پرایویټ چانه ځکه ریپورت نه خلو چې راوسته بیا په کیس باندې سر انداز کیږي. نو په دې کې د دې وجنه چې کوم دی 311 د غیرت په نوم قتل د فم موږ لګولې ده او تفتیش هم داغه د فیلان دی روان دی او مستغیث به کوم د سرکار زموږ چې څو سپایګي مستغیث ته ریپورت موږ دغه طرف نه غسته ده.
د پولیسو ریپورت تر مخه سواد کې 13 لسو ورځو کې سلور تنان د غیرت په نوم وجلای شوی. د غرنګ شپږ نور تنان چې پکې دوه زنانه یو ماشومه هم شامل ده په تشدد کې مړ دي. په دغه وجنو په سواد کې د خزو حقوقو لپاره کارکونکو ټولنې شرکتګا مشره نیلم رحیم وای چې د پولیسو لخوا کاروایی د ستاینې وړ ده خو وړاندې سزاګانې او بیا داسې پیښو مخنیوي هم پکار دی.
پکار ده د پدې ورځو کې حکومت لا چې د آنر کیلینګ مخنیوي هم وکړي لیشی او کم چې پدی کی ملوث خلک دیاغوی ته سزا ملاوشی د دې سره سره چې کم ذهنی صحت یې د نارینه او د زنانو داغه د پاره حکومت لپاره د چپاګي باندې فوکس ورکی او داغه د علاج د پاره داغه د کونسلینګ د پاره او داغه چې کم نفسیاتی مسائل دي داغه د ختمولو هم کوشش وکړلې شي.
په سواد کې د پولیسو او بیا د بشري حقوقو شمیرې تر مخه د جون په میاشت کې شل تنان مړ دي چې په کیش پک تنان د غیرت په نوم وجلې شوی. ست تنانو په کې خودکشي کړي او سپه کې په تشدد کې مړ شوی دي. دغه ټولو مړو لوی وجہ په کور د ننش خړې خو دی کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
مشال ریڈیو ته ورجست. د پاکستان قومي اسمبلی د جون پر یو کم درشمه د مالی کال 2020 او 2021 لپاره د 5.44 ارب روپیو وفاقي بجټ په اکثریت سره منظوري ورکړي او په دویم پړاو کې به بجټ د سینټ منظوريږي او بیا به اوربندې ولسمشر عارف علوي لاسلیک کوي. خو اپوزیشن ګوندونه بیا وایي چې بجټ یې ځکه مسترد کړی چې د دوی په وینا بجټ په داسې وخت کې منی بجټ یا وړوکی بجټ راوړل شوی چې پر بجټ لا بحث روان وو. نور حال احمد الله راکوي.
پروند ګل پورس د قامی اسمبلی غونډې دوران د وفاقي بجټ 2020 لپاره د اپوزیشن لخوا تجویز کړی شوی ټول ترمیمونه ردول ورسته حکومت او اتحادیانو یې په ګډه سره بجټ منظور کړو. د قامی اسمبلی نه د منظوري ورسته په دویم پړاو کې به د سنټ نه منظوري اخیستل کیږي او بیا به صدر عارف الوی لاسلیک کوي. د بجټ د منظوري ورسته د پاکستان د صنعتي چارو وزیر احمد اظہر ایوان ته وویل، نن ټول قام زمنګ طرف ته قتل چې موږ به په ګډه سره د ټیکس نه په غیر دا بجټ منظورو. خیال مې نشي چې تر وسه داسې کوم بجټ وړاندې کړی شوی وي چې پکې د 1.6 کروڑ کورنۍ لپاره پیسې ایښودل شوی وي. د 1.5 لک کاروباریانو د 3 میاشتو د بجلی بلونه حکومت ورکړي وي. زه ډیر په افسوس سره دا خبره کوم چې کله د بجټ تقریر کولو لپاره راپاڅېدم او بجټ مې لا وړاندې کړی هم نه و، نو اپوزیشن د نامنظور نارې وهل شروع کړي. حالانکه دوی ته معلومه نه وه چې بجټ کې موږ هیڅ نوی ټیکس نه لګو، نو دې نه یې د سنجیدګۍ اندازه کېدی شي. د ذکر دا چې حکومت د جون په 12مه د مالی کال 2020 لپاره د 5.3 ارب روپو نه زیات بجټ قامی اسمبلی ته وړاندې کړی وو. د پارلمان غونډې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون پارلماني استازي رانا ثناءالله د قامی اسمبلی ودانۍ دننه رسنیو ته وویل، اپوزیشن ګوندونو بجټ مسترد کړو ځکه چې په بجټ لا بحث روان وو او دې دوران حکومت مینی بجټ پر اوړلو سره د تیلو په نرخونو کې اضافه وکړه. په بجټ کې حکومت داسې څه منصوبه وړاندې کړي چې په عملي کولو سره به یې ولس ته اسانتیاوې ترلاسه شي. موږ غوښتل چې بجټ منظورولو لپاره دې وټونه واچولی شي ځکه چې حکومت د بجټ منظورۍ لپاره 102 وټونه پوره نه کړی شول او په پارلمان کې د حکومت 168 کسان موجود وو. تحریک انصاف ګوند په واک کې د راتلو نه وړاندې به ویل چې په 100 ورځو کې به حالات ښه کوي. د حکومت یې 2 کاله پوره شول خو تر اوسه د ولس د بهترۍ لپاره یې څه ونه کړل او د حکومت ته نور وخت ورکول ملک تباهۍ طرف ته بوتلل دي.
خود منصوبه بندی وفاقی وزیر اسد عمر د بجټ منظورول ورسته په ټویټر باندې لیکلی د تیر او څو ورځو راهسې د اپوزیشن داوو او رسنیو تجزیو دا نتیجه راووتله چې تیر کال حکومت بجټ د نهي شوټونو په اکثریت سره پاس کړی وو او سخت کال دا شمیره یو څلوېښت ورسېده. د یادولې ده چې په پاکستان کې نوی مالي کال د جولای په لومړۍ پیلېږي او د جون په دیرشمه پای ته رسي. احمد الله چې تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. په پاکستان کې اپوزیشن ګوندونو له وزیر اعظم عمران خان څخه استعفا غوښتي او د هغه حکومت یې ناکام بللی دی، خو حکومتي چارواکي دا ردوي او وایي کارونه یې ښه پر مخ روان دي، نو ځکه داسې بې ځایه غوښتنو ته غوږ نږدي. د جون پر اتویشتمه وزیر اعظم عمران خان د حکومت د اتحادیانو په یوه غونډ کې ویلي وو چې د هغه بدیل نسته. دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ د تحریک انصاف حکومت ځینو مشرانو سیاستوالو د خپل حکومت پر ناکامیو اعتراف کړی وو. په دې اړه تفصیل د بشیر گواش په رپورټ کې.
د اپوزیشن ګوند پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری له وزیر اعظم عمران خان غوښتي چې یا دې استعفا ورکړي او یا دې د ناکامې حکومت ولې له کبله بخنه غواړي. نوموړی د جون په نهشتمه په پارلمان کې د خبرو په وخت وویل چې د تحریک انصاف حکومت په وخت اقتصاد خراب شوی، روزګار نشته، ترقیتی کارونه د نش برابر دي او بهرنۍ پالیسی ناکامه ده.
ټول پاکستان اوس ویني چې زموږ وزیر اعظم دوه لارې لري. یوه دا چې هغه خپله غلطي ومني، له اولس او پارلمانه بخښنه وغواړي او ووایي چې فیصلې مې غلطي وې. د دې ملک معیشت مې تباه کړی او د هر پاکستانی صحت او اقتصاد مې په خطر کې اچولی دی. بخښنه دې وغواړي او ودې وایي چې تر دې وروسته به د یو پاکستانی په توګه کار کوو، په شریکه به مسلې حلوو. دوهمه لار دا ده چې زموږ وزیر اعظم استعفا ورکړي، کور ته دې لاړ شي او نورو قابلو خلکو ته دې دا کار وسپارل شي چې د دې ملک مشري وکړي.
په پارلمان کې د جون د نهشتمې موضوع د کلنی بجټ لپاره رائے اچولو، خو ترڅنګ یې اپوزیشن او حکومتي غړو د پاکستان د خراب اقتصاد او پر شاتګ لپاره یو بل زمواره وبلل. د تحریک انصاف واکمن ګوند مرستیال مشر او د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د حکومت له کړو کارونو دفاع وکړه او د وزیر اعظم د استعفا غوښتنه په سختۍ سره رد کړه.
عمران خان
وایي چې عمران خان دې استعفا وکړي. ولی وکړي؟ پارلمان پر عمران خان باور لري او ولس ورته په ټاکنو کې رائے ورکړي دي، نو استعفا ولی ورکړي؟ ستاسو په غوښتنه استعفا وکړي. تاسو د کوم باغ ملایسته استعفا به نه ورکړي.
د تحریک انصاف پر حکومت نیوکی او د استعفا لپاره غوښتنې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې د دې ګوند ځینو لوړپوړو غړو اعتراف وکړ چې د دوی حکومت ناکامه دی. د ساينس وفاقي وزیر فواد چودري د جون په 28مه د امریکا غږ اردو سره په مرکه کې ویل چې په تحریک انصاف کې دننه د اختلافاتو په صوبو کې د سمو چارواکو نشتون او د وزیر اعظم عمران خان غیر منتخب او سلاکارانو لوجې د دوی حکومت هغه کارونه نه دي کړی چې د 2013 کال د ټاکنو د کمپاین په وخت کې وعده کړی وي. ورته خبرې د دې ګوند ځینو نورو سیاستوالو په پارلمان او پاکستانی رسنیو سره په مرکو کې کړي. د اپوزیشن ګوند مسلم لیگ نون یو مشر خواجه آصف د جون په 28مه په پارلمان کې د حکومتي غړو د دې بیانونو یادونه وکړه. وزیر اعظم عمران خان ته یې د نالایق خطاب وکړ. تر دې یو ورځ مخکې خواجه آصف په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته وویل چې یوازې نوی حکومت د مشکلاتو حل دی. دی وایي تر کومې چې د عمران خان د حکومت د ختمولو خبره ده، نو موږ به په دې لړ کې له آئینه سرغړونه نه کوو. په دې لړ کې د ټولو ګوندونو ترمنځ صلاح ته ضرورت دی، خو په دې خبره ټول په اتفاق یو چې د عمران خان حکومت په بشپړ ډول ناکامه دی. په تیرو دوو کلونو کې دوی د ملک سره ډېر زیاتې کړې دي. یو نوی مینډیټ یا د خلکو لخوا اعتماد ته ضرورت دی چې له دې حکومت به ځان خلاص کړي. په دې لړ کې به ولس ته ډېر زر یو واضحه پروګرام مخې ته راوړي. څېړونکو ته په اپوزیشن ګوندونو کې دومره اتفاق نه ښکاري چې د وزیر اعظم عمران خان خلاف دې په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک راوړل شي. پر سیاسي حالاتو ژور نظر ساتونکو افراسیاب خټک د جون په 28مه مشال ریډیو ته ویل
د پاکستان په سیاسي حالاتو کې د کوم بنیادی بدلون نخې نښانې نه ښکاري او د عمران خان حکومت چې دا خو یو نایلان شوی ماشاءالله پاکستان کې راغلی دا هغې کښېنولی دی. لہذا دا یو کمزور حکومت دی، بې ثبات حکومت دی، دباره کښې افواګانې به وقتاً فوقتاً خورېږي او د پارټۍ کښې خپله ځینې خلک دي چې هغوی وزیر اعظم جوړېدل غواړي. جهانګیر ترین خووتو خو شاه محمود قریشي دي، اسد عمر دی، داسې نور خلک دي، نو ځکه افواګانې خورېږي. مګر اپوزیشن پارټۍ هم تر اوسه پورې راپاسېدلې نه دي، جدوجهد نه دی کړی. زما یقین نه دی چې بغیر د جمهوری جدوجهد نه دلته کې جمهوریت بحاله شي، او تر اوسه پورې انتخابات چېکومه درغلي شوی هغې باره کښې سیاسي پارټیو خپل رپورټ هم نه دی چاپ کړی. لہذا ما ته کوم بنیادي بدلون نه ښکاري. دغه افواګانې دي او دغه عام اړی ګړی چې دي دا روان دي.
د وزیر اعظم عمران خان د لرې کولو لپاره یوه آئینی لار په قومي اسمبلی کې د عدم اعتماد تحریک چلول دي. د دې تحریک د کامیابۍ لپاره به اپوزیشن اکثریت رایو ته ضرورت لري. دا وخت په قومي اسمبلی کې په 322 چوکیو کې د حکمران تحریک انصاف چوکۍ 156 دي. دوی سره د اتحادي ګوندونو 21 غړي ملګري دي، بلخوا د اپوزیشن ګوندونو ټول غړي 159 کېږي.
بشیر ګواښو تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. د بلوچستان وزیر الله جام کمال ویلي دي چې د راتلونکي کال په کلنی بجټ کې د صوبې و ترقیې ته زیات پاملرنه شوې ده. د تعلیم، صحت او کروندګرۍ لپاره په څانګو کې زیات رقم ایښودل شوی دی، خو بل پلو د اپوزیشن ګوندونو دغه بجټ رد کړی او وایي چې په دې کې د ولس لپاره هیڅ هم نشته.
د بلوچستان اسمبلی غونډه تیر مازدیګر د سپیکر عبدالقدوس بزنجو په مشرتابه کې چې کله پیل شوه، نو د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان په خپله وینا کې د بلوچستان د راتلونکي کال لپاره د کلیزې بودیجې منظوري ورکړه، او وروسته یې په خپله وینا کې د کراچۍ د تیرې ورځې د پیښې په کلکه څرګندونه وکړه او دا د ترهګرۍ و بله هڅه وبلله. پر دې مهال هغه د بجټ په منظوري کې د سیاسي پلوي جماعتو مننه هم وکړه او ویې ویل چې دغه بجټ د بلوچستان لپاره ډېر مهم دی، ځکه چې دا ځل د تعلیم، روغتیا او امن امان لپاره زیاتې پیسې په بجټ کې ځانګړې شوې دي. د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان وایي چې موږ د تعلیم و څانګې ته زیاته پاملرنه کړې ده. په هغه کې ریزیډینشیل کالجونه جوړول دي. دغه ډول یې د صوبې په ډېرو برخو کې ډیجیټل لایبرریانې یا کتابتونونه پرانیستل شامل دي. اعلی وزیر دا هم وویل چې د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره په بجټ کې 8 اربع روپۍ ځانګړې کړې دي. دغه ډول د بلوچستان حکومت په تیرو 2 کلو کې 390 د پرمختیا پروژې ترسره کړې دي. په هغه کې 171 پروژې داسې هم وې چې پر هغو باندې په تیرو 13 کلو کې کار نه و سوی. د دې څخه له مخه د خزانې صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی د بجټ مالي مسوده او اسمبلی ته وړاندې کړه، کوم چې په زیاتو رایو باندې ومنل سوه. خو کله چې د اعلی وزیر پر بجټ باندې خپله وینا پیل کړه، نو د حزب اختلاف غړي د اسمبلی د تالار څخه د احتجاج په توګه راووتل، پر کوم باندې چې اعلی وزیر هم خواشنۍ څرګنده کړه. وروسته د حزب اختلاف غړو یوه خبري کانفرنس ته وینا وکړه. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړي نصرالله زیر راته وویل چې دوی به د کلیزې بودیجې په ضد ډېر ژر و عدالت ته ولاړ شي.
ګوره، موږ خو مخکېم دا بجټ مسرت کړی وو چې دا یو عوام دشمن بجټ دی. د دې بجټ یو عوامي پذیرایي نشته. بجټ مکمل طور چې دی دا د چند خلکو دی. او بیا بجټ سپیچ کښې موږ دغه خبرې کړې وې. نن چې بیا دوی فینانس بل وړاندې کوي، نو هغه مخکې اپوزیشن لیډر خبره کوله، نو موږ خبرو ته نه پرېښودلو. نو بیا دا و چې موږ واک آؤټ وکړې، بایکاټ مې وکړې، د اجلاس ته ووتو.
په دې ترڅ کښې چې کله په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف د مشر ملک سکندر ایډوکیټ سره تماس ونیوي، نو هغه راته وویل چې په بجټ کښې د ولس د پرمختیا لپاره یوه پروژه هم نه دی شول شوې. بېروزګاري زیاته شوې ده او د کرونا د ناروغۍ حال دا دی چې کوم کس اسپتال ته تللی دی نو هغه بیا ژوندی نه دی راغلی. او د کرونا په اړه چې کوم پیسې و صوبې ته راغلي دي، دغه په اړه حکومت و حزب اختلاف ته هیڅ حساب نه دی ورکړی.
ما د خپلې حلقې په حواله باندې پوره د 1.5 کال پر دا تر کوي. په نوي کلي کښې 1.5 لک آبادي ده. بوایز کالج، ګرلز کالج په شیخ ماندا کښې، ګرلز کالج خروټ آباد، په خیزي کښې بوایز اینډ ګرلز کالج. هغه یو شی دوی د تعلیم مزګر په فیور کیو یک یو شې نه کیږي شو یو سپورټس کمپلیکس پنځه کیلو کې موږ وګورستي در اپرو کی ولکې د زنیو کلی حق دی چې یو سپورټس کمپلیکس ارته جوړ لیکن هغه د په اخر کې به تعلمدار روټ کیو چې چلته مسکم سپورټس کمپلیکس تر شېستا
ملک سکندر زیاته کړه چې حکومت یوازې داوا کوي او په حقیقت کې هیڅ هم نشته ځکه چې ولس ته د شرنګ پاکې اوبه نه ورکول کیږي او نه هم په اسپتالو کې د کرونا سم علاج شته. وروسته سپیکر تر ناڅرګنده وخته پورې د بلوچستان اسمبلی غونډه د ځنډولو اعلان وکړی. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د بلوچستان حکومت راتلونکي کال لپاره د 450 ارب روپۍ کلیزه بودیجه منظوره کړې ده. په هغه کې د پرمختیا د کارو لپاره 146.5 ارب روپۍ ټاکل شوي دي. په دې کې څه زیات و 80 ارب روپۍ خساره ښکاره کړل شوې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کورونا وایرس له کبله د ژوند د نورو برخو ترڅنګ په نړۍ کې د لوبو کورنۍ او نړیوالې سیالۍ هم متاثر شوې دي. لا هم په نړۍ کې د هغو سیالیو برخلیک نه دی معلوم کومې چې باید تر اوسه ترسره شوې وای، خو د انګلینډ، ویسټ انډیز او پاکستان د کرکټ ادارو پریکړه کړې ده چې د روغتیا پر لارښوونو له پوره عمل کولو سره د کرکټ نړیوالې لوبې ترسره کوي. دا لوبې په انګلینډ کې ترسره کیږي. د پاکستان او ویسټ انډیز لوبډلې وار لمخه انګلینډ ته رسیدلې دي. په دې اړه رپورت للنډ د می ورسته اورو. د پاکستان د کرکټ لوبډله د کوربه انګلینډ په وړاندې د درو ټیسټ او درو شل اوریزو لوبو لپاره د جون پر 28 په یو ځانګړي الوتکه کې د انګلینډ مانچستر ته رسیدلې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ وای د دې لوب لپاره شل هغه لوبغاړي لیږلې دي چې د کورونا ټیسټ یې منفي راغلی دی او شپږ نور لوبغاړي به د کورونا تر ټیسټ وروسته لیږي. یاد اداره وای پاکستانی لوبغاړي به لومړی د انګلینډ او ویلز د کرکټ ادارو له شرایطو سره سم معاینه کیږي او بیا به 14 ورځې په کرنټین کې تیروي، خو پر دې مهال به د لوب لپاره تیاری کولای سي. د پاکستان د کرکټ بورډ ویاند احسان افتخار ناګي مشال رادیو ته په لیږلي لیکلي پیغام کې ویلي چې د پاکستان او انګلینډ ترمنځ د لوب مهالویش به د انګلینډ د کرکټ بورډ اعلانوي. د پاکستان او انګلینډ تر لوبو وړاندې انګلینډ د ورغلي ویسټ انډیز لوبډلې په وړاندې د جولای له 8 تر 28 درې ټیسټ لوبې ترسره کوي. د کرکټ نړیوالې لوبې د مارچ په پای کې د کورونا وایرس له کبله درېدلې وې. د جولای پر 8 به د انګلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ ټیسټ لوبه په تیرو څه باندې درو میاشتو کې لومړۍ نړیواله لوبه وي. د کرکټ پوهان وای د کورونا وایرس په مکمل توګه ختمېده شاید ډیر وخت واخلي، نو په کار ده چې احتیاطي لارښوونې په پام کې ونیول سي او لوبې بیا پیل سي. د پاکستان د کرکټ لوبډلې په خوانی لوبغاړی او روزونکي کبیر خان مشال رادیو ته وایي چې د پاکستان، انګلینډ او ویسټ انډیز ترمنځ لوبې په دې لړ کې یو د ستاینې وړ ګام دی.
د پاکستان تور په دسه وخت کې چې کورونا د وژنې پر دنیا بند ده او د انټرټینمنټ سم نشته، د سټرس یو وخت ده او خلک ذهني مریضان کیږي. نو چې کوم کرکټ مینوال دي، د سپورټس مینوال دي، یی ته فرض وکړه په گراوند کې نو په کور کې پی ټی مخامخ هم لایو کرکټ یو د سی جی دا ریکارډډ نی لایو یو دا ریس کمپټیشن وی، نو هغه یو ډیر خدای د پاکستان او انګلینډ لپاره ځکه مهم دی ځکه د کورونا نه پس پهل یو کرکټ سیریز کیږي د پوره دنیا کې کوم د کرکټ مینوال دي هغه لپاره انټرټینمنټ ده.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې روزونکي رئیس احمدزی هم په انګلینډ کې دا درې ملکی سیالۍ د کرکټ د مینوالو لپاره یو زیری بولي. نموړي مشال رادیو ته وویل چې په داسې وخت کې چې کورونا وایرس ټوله نړۍ ځپلې ده، نو د لوبو د نړیوالو سیالیو ترسره کېده د خوشحالۍ خبره ده.
نو دا دی دی ورزش لپاره یو ډیره خبر دا او هغه د کرکټ مینوال چې وی کرکټ ګوري کرکټ فالو کوي او دی غوی لپاره یو ډیره زیاته اوس به هم دی 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 نندرچانو لپاره به مشکل وي چې دی میدانونو لپاره راسي میدانونو کې دی میچونه وګوري خو بیا هم د خلکو مینه پیماتی ځکه چې اکثر خلک اوس هم په قرنټین دی په ډیر ملکونو کې په کورونو کې ناز دي خو دا چې دوی دغه میچونه به دوی په تلویزیون باندې ګوري او د کرکټ نه به خبریږي نو یو ډیر ښه زیره ده د کرکټ د مینوالو لپاره.
په نړۍ کې د کرکټ د ادارو ترمنځ په دې اړه بحث روان دي چې که د کورونا وایرس ختمېدو وخت اخلي نو باید داسې لوبې ترسره شي چې په میدان کې د نندارچیانو د ناستې اجازه نه وي. کبیر خان وای په میدان کې د نندارچیانو په موجودګۍ کې لوبه ښکلې وي خو په میدان کې تر ناستو نندارچیانو په ډیر لوی شمېر خلک په عام وخت کې هم لوبې پر ټلویزیون ګوري. د ویل د آمدن وسیله هم په اصل کې هغه خلک وي چې پر ټلویزیون په ژوندۍ بڼه لوبې ګوري.
خو د دې فاینانس په دې باندې کور کې دا د ټول د غمیش 2% فاینانس د غچې د خرچم نه کور کوي نو که څونه سیریز کې ګډه په ټي وي باندې خې دا غي فاینانشل ټول خرچي کور کیږي او بورس هم فائدہ ده ملکونو هم فائدہ ده او په دې حاضر وخت کې چې څنګه اوس مجبوری ده چې خلک احتیاط وکړي نو په کم از کم کور کې خبر ده یو انټرټینمنټ بلایويږي او یو لایو میچ نه وګوري کاغه ته کم یو ملکم دی.
د افغانستان د کرکټ لوبډاله د نورو پرتلا په نړیوال ډګر کې نوې ده او ډیرو نړیوالو سیالیو ته اړتیا لري. رئیس احمد زئی وای د کرکټ د نړیوالو لوبو جاری پاتې کېدل د دوی په څیر لوبډلو لپاره ډیر مهم دی.
په داخله د افغانستان کې چې څومره مشکلات دي او د کورونا چې څومره په تیزی سره روانونه د افغانستان کرکټ بورډ د وزارت صحت امی د حکومت په خوخه باندې د کرکټ د ملي لوبډلې تمرینات دي شروع کړل دغه هم یو ډیر خزيره دي یعنی خلکو ته یو روحیه ورده ورکړل. کرکټ بورډ څو ورځې مخکې دغه شپږیزه اعلان وکړ او کرکټ بورډ دغه شپږیزه بکی د کنندرچیان نوي او ماغه مخکنی خبره ده چې خلک به په کورونه باندې وګوري نو ډیر خبره ده د افغانستان د کرکټ لپاره دا چې نړیوالې مسابقې نشته کوشش روان ده چې خدای دې سیو چې دا غي شاکه پوسله په کوګي پر روانه کې ورکپ تر سره شي.
د یادونه وړ ده چې د کورونا وایرس له کبله نه یوازې د یو شمېر هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې لوبي ځنډېدلې دي بلکې د روان کال په سپتمبر او اکتوبر میاشتو کې د آسیا کپ او نړیوال شل اوریز کپ تر سره کېدی هم له خطر سره مخامخ کړی دي.
کلی کی نسائی گدوانا ستان مروریم او مرا کوغاڑا ستان مروریم او مرا کوغاڑا اس پتی او کلی کی نسائی گدوانا ستان مروریم او مرا مرا کوغا نندزڑا کسے دے بیلی کڑی لما کلی کیو سا خوخی چی جدا نظر پس جاڑا مو مارا پس جاڑا ستان مرا وریا مو مرا کوا غاڑا ستان مرا وریا مو مرا کوا غاڑا خوشحالی استدرنگن میں غم تشو خالی آغت دیدن کتا پاتے شو بجاڑا سار مرا وریو مو
شما زرف کم شاید